وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه وړاندې کوو او همدارنګه یادونه کوو چې له خبرونو وروسته د میدان وردګو ولایت په وروستي امنیتي وضعیت یوه مرکه لرو، خو پیل خبرونه.
دا میدان وردګ ولایت چارواکی وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سي شنبه جل ریس ته پلار تختول شوی و بیرته خوشې کړای شوی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش داسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکي سرتیرو سوځول ښودل کېږي. د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 هغه مشکوک کسان یې ویل چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په جشن کې چاودنې وکړي. دا میدان ورته کولای چارواکی وای نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سه شنبه جل ریس ته پلار تختول شي و بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونه ترستلی. دا میدان ورډګو د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل دا کسان د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو لمنګلو خوش شوی دي.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونېدو د پیښې نه یو ساعت وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډریور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو د چهارشنبه په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل ویل همدې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمته نیولي وو چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والی ویاند ویلي چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداری ورکړل شوی. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. د ارګ باندې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې مځکې چې آبادې نه دي باید مشخصې او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ باندې د بیان له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي مځکو غصب یوه له جدي ستونزو ګڼل کېږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې و فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې ښاغلي عبدالله له بهزاد حیدري سره د پنجشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدري د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې وتوره او مډال دی ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د ایوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان ماته او د مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي چې محمد شهزاد محمدی 14 ورځنیو لوبو کې د 699 منډو په 14 نړیوالو شل اورلو لوبو کې د 533 منډو او د 4 ورځنیو لوبو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول، د غوره توپچوونکي او توپیشتونکي نومونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټولې نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو 5 مقام خپل کړی دی. د سوریې پوځ وایي چې د حلب ښار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنیو وروستیو جوپه چې د حلب ښار د ختیځې سیمې په یوه وړه برخه کې اوسېدل د پنجشنبې په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوي دي. د احرار الشام په نوم وسلوالې مخالفې ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړې ده چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې هم د دوی خلکو کډه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځه انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوي وو. د مخالفینو او د دوی د کورنۍ د وټلو موافقه ورسته لاغه وشو چې د بشر الاسد رژیم پلوی عسکرو او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات وکړل. دغه عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډیر ملکیان پکې ووژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو مدافع ډلو له توند انتقاد سره مخ شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش داسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي وو سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یوه استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه ساري پرون یې وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند ویبپاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیې تېره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوې دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغو دوو ترکي سرتیرو سره اړه لري او که نه. د سوریې د بشري حقونو د څاري اداره وایي د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلېرشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل پنځه هغه مشکوک کسان نیولی دي چې غوښتل یې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړي. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتل یې د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي. په استرالیا کې دا نیولې وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارۍ موټر وروستل شو چې نولس کسان یې ووژل. پولیس وایي له اوو تنو نیول شوو کسانو څخه یو شپږویشت کلن سړی او یوه شل کلنه ښځه بیر تا پرته لدی چې تورن شي خوشی کړي. پنځه سړي چې عمرونه یې د یو ویشت او شپږویشت کلونو ترمنځ دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي څلور یې په استرالیا کې زیږیدلی او پنځم یې په مصر کې زیږیدلی چې مصري ټبری استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلي پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو موادو او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې ټینګار وکړ چې روسیا تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخکې ټینګار کړی و. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی و چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د اتلس میلیارد ډالرو پر لګښت سل مسافر وړونکي الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلی پیاوړی کړي. د ایربس شرکت پرون وویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس ا۳۰۰ ا۳۰ او ا۳۵۰ الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګه د ایرانی پلوټانو او د ایران د هوایي ترافیک په روزنه کې هم له ایران سره همکاري کوي. ایران د همدې میاشتې په پیل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی او قرارداد بشپړ کړ شي پر بنسټ ایران اته بوئنګ الوتکې هم اخلي. دا دواړه قراردادونه وروسته له هغې ممکن شول چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي او توافق ته ورسید. دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپروو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو له ژمنې سره سم د میدان وردګو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سې شنبې جلریس ته په لار تښتول شوي وو بېرته خوشې کړی شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ول دا کسان د قومي سپینګیرو او د ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي.
خوشبختانه په هغه ورځ وتونېدو د پیښې نه یو ساعت وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډریور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو د چهارشنبې په ورځ د هم آزاد خپلو کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل همدارنګه وویل چې د دې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په نوم سیمه کې یو زورواکي څو معامه کسان هم برمته نیولي وو چې د ده په وینا د حکومت په سپارښتنه یې خوشي کړي دي. په میدان وردګو کې دا لومړنۍ پېښه نه ده. په ځانګړي توګه د وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې وخت نا وخت د نامنیو رپورټونه راځي او همدارنګه په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو په کچا د فساد او د دوی د کم فعالیت ادعاوی هم کیږي. افغان ورځپاڼه لیکونکی اباسین بریال را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د میدان وردګ د ولایت پیښې له نږدې څاري. بریال صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ خپرونې ته راغلی. دا راته ووایي چې په میدان وردګو کې ولې په دغه لویه لاره په تیرو څو کلونو کې پرله پسې نام نه ده، او دا په یو ډیر جدي شکایت بدل شوی دی چې د دې لارې پر سر باندې له موټرو نه سپرلۍ کوزیږي، عام خلک کوزیږي، او هغوی بیا په جرګو او مرکو کله راخوش شي او په قتل او وژنو باندې تمامیږي. ستونزه چیرې ده؟ ولې د میدان وردګو له منطقې نه تیرې شوې لویې لارې نه شي خوندي کېدی؟
اغل ته د دولت حاکمیت نهایت کمزور دی. میدان ښار داسې یو سیمه ده چې د ټول ولایت نه راوتلې، د کابل په څنډه کې مرکز دی، او په دې څو دولتي تعمیرونو کې دولتي چارواکي ناست دي، نور نفوذ نه لري په وړاندې سیمو باندې. او کله چې هغه سیمې د دوی نه پاتې دي، هلته د طالبانو حاکمیت دی. دوی د معارف ریاست لري، منظم تشکیلات لري، دوی د قانونو ریاست لري، منظم تشکیلات لري، د ساتنې لري. په دغه طریقه باندې هلته داسې نه دی چې یوه ډله ده، هلته په منظم د طالبانو یو سټاپ دی، او بیلابیل عوامل لري. په پخوا کې خو یو علت بیا و چې په دې لاره باندې د تیلو کاروانونه تیرېدل، د ناتو حمایتي لوجستیکي کاروانونه، بیا د ځینو قراردادیانو سره و، د دې دپاره چې دا قراردادیان وکولی شي چې هغه خپل هغه مسؤول تیر کړی شي او خپلو حریفانو دلته شکست ورکړي. نو داسې ډلې رامنځته کړې، هر قراردادي یوه ډله د طالبانو درلوده، د جنګ په مقابل کې پیسې ورکولې، د حریفانو موټر به ورته ویشتل، نو دوی به یې سالم تیرول. دغه نو سالم رقابت د اتو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې یو دایمي د نامنه یو ځواک رامنځته کړ. او بله د دې هغه ایډیالوژیکه برخه ده چې طالبانو کې یو تعداد وردګو ډېر اختناق پسنده طالبان هم شته دي، او عملا هلته داسې مراکز، دینی مدرسې او دغسې مرکزونه شته، ټرینینګ سنترونه شته چې بهرني طالبان راځي، پنجابیان راځي، چچنیان راځي، هغوی ته هلته زده کړې ورکوي، د ماینې ښودو، د ټوپک چلول.
بریال صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا په سیمه کې وسلوال دومره پیاوړي دي چې حکومت یې یا حکومتي ادارې یا حکومتي ځواکونه د مقابلې توان نه لري که نه؟ حکومتي ادارې او حکومتي لوری هلته دومره کمزوري موقف کې دی چې د مخالف وسلوالو د دغه خوځښتونو او دغه ګډوډۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې مخه نشي نیولی؟
واضح خبره دواړه همدغه یوه ده چې دولت کمزوری دی، دولت عمل نه کوي، دولت لګښتونه کوي، امنیتي ځواکونه فعال عمل نه کوي. زه به تاسو ته څو بیلګې درکړم. د والي صاحب ویاند وایي په څو مرکو کې چې مونږ داسې سیمه نه لرو چې هغه د طالب سره وي. زه وایم چې تر میدان ښار ورپرته داسې سیمه مونږ په وردګو کې نه لرو چې هغې کې د دولت حاکمیت وي. آیا تاسو یوازې د ولسوالۍ تعمیر ته وایئ؟ کله چې کوم ولسوال کابل ته راشي، تر څو د بلې الوتکې پرواز نه وي، دوی د کابل نه هلته نه ځي. زمونږ ټولې ولسوالۍ په کابل کې دي. زمونږ د څلورو ولسوالیو، د وردګو د څلورو ولسوالیو محکمې په میدان ښار کې دي، خپلو ولسوالیو کې نه دي. یو ولسوال په د ولسمشریو انتخابات انتخاباتو کې د وکیلانو سره په الوتکه کې د امیردادو ته لاړو او بېرته راغی. یو علت دا دی چې دغه طالبان په یو شکل باندې را پیدا شول. دویمه دا ده چې اوس دغه ناامنۍ او د دولت ډېر بې تفاوتۍ او بې غورۍ څه نور عوامل هم را پیدا کړل. یو عامل یې دا دی چې هر څوک هلته خپلې ګټې لري. محلي پولیس د دې دپاره دي چې د همغه سیمې خلک وي، د خپلې سیمې امنیت وساتي. په دغو سیمو کې چې د ورزشکارانو وتښتېدل، دلته محلي پولیس د دې سیمې خلک نه دي. په دې وړاندې پروسه کال هلته جنګ وشو، محلي پولیس ټول یا د دایکنډي یا د نورو سیمو څخه هلته راغلي. بل اساسي مسله دا ده چې نورې وړې وړې ډلې دا په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي تر منځ اوه کاله جګړه وه، په همدغه په تېرو څو وختونو کې کوم میاشتو کې دا ختمه شوې. بل اساسي مسله دا ده چې په لویو لارو چې کوم ځواک پروت دی، اجازه راکړئ، دا ځواک د طالبانو سره یو ډول سازش لري چې تاسو به پر موږ غرض نه کوئ، موږ به پر تاسو غرض نه کوو. وسلې سره تبادله کېږي، مرمۍ په طالبانو خرڅېږي. د طالبانو د پوستې په خوله کې چې د سالارو او د سلطان خېلو سیمه ده، طالبان د واقعیده په افته کې دوه درې ځلې بیرون ته راوځي، په سړک درېږي، د خلکو نه ټلیفونونه اخلي، خلک بندیانوي، تهدیدوي، د دې ځنې بوځي.
د پولیسو د پوستې نه د اردو د پوستې نه دوی ښکاریږي خو څه نه ورته وایي. دا ځکه چې طالبان باید د دوی پوستې باندې د دې تعامل په مقابل کې برید نه کوي.
برحال صاحب زمونږ سره وخت په کمېدو دی، ټولې یوه دقیقه نور هم لرو. دا راته ووایه چې د میدان وردګو تاسو خپل هم د هغې سیمې سره نږدې تعلق لري، د میدان وردګو خلکو د دې ځای لوستو او باسوادو او په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازو چارواکو چې د دې سیمې استازیتوب کوي، دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه له چارواکو سره شریکې کړي، خصوصا په کابل کې د هغوی ځواب څه دی؟
په دا هر وخت موږ همدا خبره کوو، د میدان وردګو وکیلان، د میدان وردګو غټان په کابل ښار کې ناست دي، هغه د خپلې سیمې سره هېڅ ډول رابطه نه لري. متاسفانه هغوی ټول سیاست په کابل کې وي چې پارلمان ته لاړ شي، اقتدار ته ورسېږي او باډیګارډان ولري. مهمه مسله دا ده چې د بدلون لپاره باید هلته خلکو ته مراجعه وشي. اوس د وردګ ژغورنې په نامه د ځوانانو یوه ډله چې د کلو نه هم ده، د لرې سیمو نه هم ده، او خپله په ښار کې هم دي، په میدان ښار کې هم دي، بیا سره راټوله شوې ده. د فساد پر ضد اسناد یې راایستلي چې څومره فساد یې کړی دولت کې، د دولت کمزورتیاو په اړه، د دولت یو غلطو ادعاو په اړه، په ولایتي کچه باندې لري، د هغې په اړه باندې
مننه کوو. بریال صاحب متاسفانه
ټول ګروپ هڅه دا ده چې
ډیر زیاته مننه کوو. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست اباسین بریالو چې د میدان وردګو د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. موږ به په دې اړه په راروانو خبرونو کې نور رپورټونه او د افغان چارواکو سره هم خبرې ولرو. دوستانو اوس هم راځو د ازادي راډیو مجلې ته.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. رومان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا ساحل سره چې شعر یې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اوري.
پلان چې شعر مې ولیکه واتیا کالو او تر دې دمه مې درې سوه څلور سوه پنځه سوه نام ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه استوري جوړوي او لاسیلو وسترو سره فرق څه دی. تر دې هر څلومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شو. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلې و په پښتو او اردو ژبه یې سندرې ویلې. هغې په راډیو او تلویزیون کې د سندرو ترڅنګ ګڼو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق د ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړي له ناروغۍ رنځېده چې تېره دوشنبه یې د پنځه شپېتو کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاورو ته وسپارل شوه. په لوګر کې د ملي پیغام سیمه ایز راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د ملي پیغام راډیو یو خبریال ازادي راډیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل راډیو څخه خپل کور ته روانو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیچا سره شخصي دښمنی نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام راډیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغي ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانو کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، ملمرا، بدې سپوږمۍ، مینې انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ ترڅنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د تلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکار مسعود نیازی پرانا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
مسکا جانې، که د ادبي فعالیتونو په اړه دې لږ معلومات راکړي چې څه وخت نه شعر لیکئ او څنګه مو شاعري پیل کړه؟
مننه خورزانې، ادبي کوم فعالیت خو زه نه لرم، یوازې شعر مې لیکلی دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چا خپور کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی، د مېلمن ادبي بهیر راته یا کوم کتاب کې او یا کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. اوه اتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا شعر میں لکھا ہوا تھا کالو تر دے دما میں درے سو سال اور سوتن سو نام جس شعر میں لکھے لی تھی لکھا ماں کلا کلا خود
نور لکھنی ہم کوئی لنڈی
کسی میں مجھے رخواہی گیا کسی میں شروع کرے البتہ دچا پشمن میں شروع کرے دا سیدھا اس محل کسا دا تو نہ پیغم ستر کا مزہ بہ رسی گیا بہ خمگا تم را لاس رسائی نہ لڑو دے ولایا تو نہ چھ یا چا تور کو یا چوک وری یا چوک پاری کی
دا کسا چھ مشروع کرے ناول پہ شکل دا کلنڈا
لنډه کیسه ده. ما خو په نوم یې ښه دی، نه پوهېږم د چا به خوښ شي که نه. وایي چې زه ګرام یم که ښکلی. کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسېدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبخته نه چې تر اوسه کور کې دا سره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګو ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مریګل کلنۍ مشاعره د میدان ښار په خیر کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینهو دپاره ځایونه به وي، خو د ښځو دپاره داسې خاص ځای نشته. او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې هم لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي، ما ورته نه دي ښودلي. په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې، خو په وردګو کې خو ما هېڅ چاته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چم مالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته هم لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولې نه، هلته کې البته په وردګو کې، میدان ښار کې نه، په وردګو کې خو ښوونځی د نجونو نشته او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نه هم مې ښوونځي وویل بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نشي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا دې یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نشي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یو که پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نه هم مو زده کړې کړي دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي، دلته زده کړې وکړئ؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې درس ووایم او خپلې زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی. په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر نه هم وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغه کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چمدا مې په یاد ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مشه کوه هسې نه اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوې. هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې پښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس د دا سپینې واورې ټولې که سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، سپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دي لاسونه په دوا نیولي، یا لویه خدایه هسې نه چې لیوانی پاتې شم. او خدایه دا څه دی راته د غم د پاسه غم راکوې، نن رانه واخله چې هماغه پرونی پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه چې نه تر مرګه پورې داسې مېرانی پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثره استئ؟ کتابونه مل ولې ادبي، د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي. د لیوال صاحب همداشان په نجونو کې مې ډېرې خوندې شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محمود تقوا خور، نیم غنی خور د ټول خوند شیرونه می خوخی کی د ډیر شاعرانو شیرونه اورم لواله ما کتابونه ګورم ډیر می خوخی کی تاسو
ډیر ښه تاسو چې شعر لیکای کنه نو یو استاد خو باید وی چې تاسو شیرونه اصلاح کی وی ګوري مثلا چاته مو شیر خاروي چې هغه درته اصلاح کی
نه مېرمنه دا به بهتر کله زنګ و هم کله کله په ورته څو چلا مستقیم راغله ما دوی په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شیرونه وایم استاد کاروان ته ډیر شیرونه وایم ډیر خلکو ته شیرونه وایم ټول په نظر راکوي ډیر مننه کوم خه نظر پیدا کوي
او دغه رانه مشاعره چې تر سره شو د کې تاسو شیر دوی مقام وګټه کده دغه شیر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شیر مو دوی مقام
ډیر خوشاله يم دا د خويندو لبرکت وو چې ما دوی مقام وګټه دا شیر ما ډیر په خوالي کله زما اوسنه شیر نو خو نه پیګم په دمر شیرونه کې مې دا شیر خوښ شو انتخاب میکه لدوی نه مننه کوم چې زما شیر ته دوی مقام ورکړ ډیر خوشاله يم
او څه مې د خوخه احساس کوي چې وسله دغه کپ چې ما خسته ده د سره خپل ولایت ته زی او التنجونو ته نورنجونو چې دا وګوري هغه به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغه مو هڅه کوي دا غوډه فعالیتونه وکړي
ډیر خوشاله يم خو اندي به ډیر خوشاله شي زما په دې لیدو باندې او زه د هر خور نه اله کوم چې ورته دوا کوم چې ټول زما غوډه دوی مقام وګټي او ځان ته دوا کوم چې په بل ځای کې زلملای مقام وګټه ما ډیر خوشاله يم له دې سره د چا خبره چې په هوا بزم پس مکنه
دغه شیر مو چې پرانا کلنی مشاعره کې دوی مقام وګټه کاوریدونکو او مونږ ته وورې نو ډیره بخښي
مننه تا ویله کباورا غوندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې می سند د وربلونی سي غداران ګوره پښتنو باندې داونه یک دي چې په خبر تر نه راپات هکړو کابلونی سي تیار بریتونو سره نه په حکم څه وکړم چې لر شي بر شي نو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب ځنې ګټلې زما ته رزل په لکه باغوان چې تر نه لار شي باغ بلبلونی سي زما سینه کې ننوتی هلته کور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونی سي د بوراګانو لدی مینې نه بسو وایم یو ګل چمړه وشي لاسونه به دبل ونی سي او مسکا د ګل سره د ګل سندره ز کوایم جانان ګلاب چې زما زل ته تسم بل ونی سي ډیر
ډیر سياته مننه مسکا جانې تاسو ته خو خوړم
خوشاله اوسې تاسو نه مننه چې ماته مو وخت راکړه خپل خبرونه ته مراو بلاله
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم کټور کتابونه چاپ کړم له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم سروش صاحب له شاعری د خبروم او له لیکوالۍ د هم خبروم له کتاب پلورنځي د اوس خبر سومه څنګه مو علاقه پیدا شوه چې کتاب پلورنځي ولرای
دا چې ما له کتاب سره علاقه و کتاب مې مطالعه کوي کتابونه مې درلودل نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغه کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي هغه زه هڅولم چې د خپلو رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلود یا کله به مې نه درلود یو کتاب پلورنځي پیل کړم او کچیر وکولای سم چې دغه پښتو کتابونو دغه خصله او طریقې او څه نوې کو زکه چې زه له کتاب سره بلد وم هم دا انګیزه و چې بس ما یو کتاب پلورنځي پیل کړ او اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي نو په دې کې د افغانستان په هر ولایت کې کتاب چاپیږي موږ راوړو هم دا رنګ په پښتونخوا کې کم کتابونه چاپ شوی دي دالرو نو کوشش کوو چې هر ډول کتابونه ولرو خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده
سروش ست تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره هغه څه ده په نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري ستاسو کتاب پلورنځي
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو چې په دې لاره کې هڅه کوو چې تر یو حده پورې رسیدلی یو که زه مثال ووایم په ننګرهار کې کتابونه چاپیږي کندهار ته رسیدل ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب پلورنځي کې تکړه و په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول د کندهار کتابونه عمل په کندهار کې پاتېدل نو بیا ما د هغو سره خبرې وکړې د هغو ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته او دلته بیا د ننګرهار د څنو کتاب پلورنځي سره خبرې وکړې یا ځینې کسان چې له ننګرهار راځي هغه ته مې وویل نو هغه کتابونه واخیستل نور مثلا د پونتون د پښتو ادبیاتو ماسلین او یا د ماسټری ماسلین شو دوی ځینې راز کتابونه وا چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي چې مثلا په هغه ډیر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو ځینې نوښتونه وکړو
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپله هم ځینې کتابونه چاپ کړي
بله هو موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح ګزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي
تاسو مطبعه هم لرئ یا که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطبعو
نه مطبعه خو نه لرو ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه راته چاپوي
سروش صاحب دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي
کتاب پلورنځی خو تقریبا دوه کاله کېږي چې شروع کړی مو دی خو د کتابونو چاپ مو درې میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ بله او
تر اوسه مو څو کتابه چاپ کړي
تر اوسه مو درې کتابه چاپ کړي چې وروسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی ډاکټر صاحب احسان الله درمل هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم نو هغه د شعر په باره کې دی ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی نو یو ما هغه کتاب چاپ کړی دی یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و هغه په کابل کې یو ډېره بده پېښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده د هغې پېښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای شي ځایي شي ځکه هغه ډېره ښې وې نو بیا هغه په کالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده د راتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي
کتابونه تاسو خپله انتخابوي چې بیا چاپوئ که نور دوستانې درته رالیږي دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده د کتابونو
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانه یم زما ملګری اکثره فرهنګیان دي لیکوال دي نو بل د مارکیټ غوښتنې ته ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده که موږ وکولای شو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو نو زما سره ملګری همکاري کوي زم ګورم چې مثلا کم کتاب شته دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي ځنی بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو ځنی موږ ورته وایو چې تاسو پر دا کتاب کار وکړي ځکه په دا برخه کې تاسو پیژی او دا پښتو ترجمه کوي یا ولیکي
سروس په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده ځوانان څه ډول کتابونه غواړي
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسېږي نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي د انجینرۍ په برخه کې په اقتصاد کې دغه خلا تر یو حده پورې ډکه سوې ده خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو په کتاب کې هم لرو اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې کوم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي نو هغه ستوان یعنی داغه توقع کولم یعنی ډیر منطقي نه چې موږ هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه پینلیسټیک چلرو په تیپ کې مولرو ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي نو اوس تر هغه پورې دا سوي دي اوس دغه تدریسي کتابونه مینوال زیات دي او مجبورم دي چې وایخلي ځکه دوی پونتون وایي د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي داسې کتابونه خوښوي او ځینې نړیوال اثار یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ته ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوان کتابونه لرو
سروش صاحب په دې ورستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړای دی دا چا ژباړلای
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو مسخه ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی جبار فراز چې په سویډن کې اوسیږي هغه د دې کتاب په اړه راته ویل چې زکار پر کوم او ترجمه کړی مې دی بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل لاړم دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل کافکا د شلمې پیړۍ په ډیر مهمو څیرو کې راځي خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل موږ حیران شولو چې داسې لیکل هم امکان لري چې اوسي نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي ترجمه یې کړي او راولېږ نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی
سروش صاحب څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې د ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري
دقیق شمیر خو نه دی معلوم خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي خو څومره چې مال لیدلې یا زور زم تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي کتابونه چاپي او خلک ورزي
ډیره مننه سروش صاحب کورمدان
او مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د ژوند مهمه چاري کوميدي او کومه ته باید لومړیتوب ورکړو دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خېل راوروي
بوډا حکیم چې د ځل د درس خونې ته ورغی ایبلو یک څوړې په لاس کې و لکه څوړې یو لوی مرتبان راويست او شاګردانو ته یې وویل دا خو به نه چې تشته شاګردانو ورته وویل هو استاد تشته بوډا استاد کا څوړې ته لاس وغځاو او دا زلی ده هغیو هم را لوی تیگی ور نراوی استلی تیگی پا مرتبان که واچه ولی مرتبان لیل هم دی تیگو ڈک کرد او شاگردانو تیو باید آیا مرتبان ڈک شو شاگردانو پی وخلا زواب بر کرد هو استاد ڈک شو استاد یو زل بیا کچوڑی تا لاس و غزاو او مردکی ور نراوی استلی مردکی مرتبان تا واچه ولی مردکیو ده هغیو پا اندازه غطو تیگو پچولو او خلیفہ سلوکی زایونی بوډا استاد تر حقوق پوری مردکی مرتبان ته واچولی چی د تیګو ترمنز خالی زایونه پاتې نشول حالې له شاګردانو پختل څنګه مرتبان اوس ډک شو شاګردانو په یو خلاصو جواب ورکړ اوس نو به خې ډک شو بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریخود په کڅوړه پسې ورغی او شګی ورنره وستلی بوت مټی په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې خو خوځاو چی شګید مرتبان هر تش ځای ته ورسی کله چې مرتبان پورا ډک شو له شاګردانو یې پوښتنه وکړه څنګه اوس څنګه شاګردانو ورته وویل اوس نو د هیڅ شي ځای پکې نه دی پاتې استاد مرتبان په میز کې خو دوی ته مخ واړاو ورته وویل ژوند هم د سي مرتبان ته ورته وګړي د ژوند مهمه چاره لکه حلال روزي ګټل د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول دا د هګیو همرا غټی تیګی و بولی. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښي ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ، او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سره رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي، او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډېر هنري دی. ښاغلی درمل وایي
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر لري چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دیني عقاید و دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و، خو د شاعرانو اسطورې چې دي شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري، د تخیل په مټ جوړې شوې وي د هنر د ایجاد دپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح دپاره، د خپل لاشعور د تشریح دپاره کارول. شاعران چې اسطورې جوړوي لکه موږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح دپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله اسطوره ډوله تخیل وکاروي او اسطوره ډوله شعرونه یې جوړ. دا دریم ډول کارونه دی د اسطورو د ادب سره یا د شعر سره. د نذیر احمد نذیر یو شعر دی، په دې کې تاسو وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي، لمر ځي، د دې ترمنځ یو اسطوره ډوله تصور تراشل شوی. نذیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې بیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستې سزا په خپله ګالي، لمر هر سهار خپله رڼا لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړې په دې هیله چې شپه یې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وښویوي، مرغلرې ټولې تیت په تیت شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکاره کېدو او پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یوه اسطوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو اسطورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي اسطوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونه څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې وژنو. لمر خپل ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بېرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی، او د نذیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې، اساطیري طرز تفکر ورګر شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په اسطورو کې چې کارېدلی وي. د اسطورو او د شعر، د اسطورو او د ساینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یوه استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوې دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوې چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري موږ چې د تخیل بحث د اول نه را روان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټه کې تخیل 50 ګرام وي، نو د دویمه هنری ټوټه 15 چنده هنری دی اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو زه وایم زلفې د شپې غونډې دي. دلته لوستونکی همدا چې وایم چې غونډې دي د دې د تشبیه د تور نه پویږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري، یعنی دا دوه بیل شی دي. وروسته د تصویر دوی خو سره نږدې کیږي، د یو خو یو نوځي استعاره جوړیږي. په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لستون کې مجبور دی چې کله وایم چې سر و روانه وا لستون کې د تخیل باید خپل وکړي چې خاص سر و خنر ونیږي. دا د رواني دونه معلومیږي چې سر و مشابه به دی، دا یو تصویر دی او خو هغه بل ارزښت شه دی کې تصویر د فعالیت کې چې خو نو څه کیدای شي چې روان وو او د سرویس سره ورته دي. اخر دې تخیل کې شب کوي چې دا ممکن یو دنګ جنې وخی، یعنی لستون کې ته د تخیل فرصت ورکول کیږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. ورسته سیمبول راځي. په سیمبول کې د هم را اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روان وي وقرینه وا، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لستون کې مجبور دی چې ټول ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر دی واټ نه روز او بس د مشابه به نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لستون کې سلګونه معنی اخلي، دا یو معنی نه وي. او لستون کې مجبوریږي چې د دې معنی بدا وي، د دې معنی بدا وي، د دې معنی کوم چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل. ډېر مثالونه د استاد پسرلی او شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټي تجلی دی په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي او هر لستون کې خپل خپل معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده، په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غونتې دي، ته د زلفو نه بله معنا نه شي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه وایم چې سر و روانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبور داسې یو شی ګوي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سر محدود کړه. په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وقت کړي. په استوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته، یعنی که مونږ تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو ورو ورو تخیل پکې ورزیاتو او حقایق ورنه کمو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غونډې دي، په هغه کې د غونډې ورنه کم کو، حقایق ورنه تراشو اخر سوچت تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې سب مونږ وایي چې ستورا په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترین ده. او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوسه اړیکه لري. یو دی میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. سینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا نه چې سینس چې کله دی په دې د حقیقت سره مخامخ کیږي. مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دم سره تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسئله دي. خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. سینس اوس په تجربي ډول سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لری کوي تر څو چې سوچه حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي، یعنی د میتوس د استورو د تخیل ایسته کول تراشل د یوې پدیدې نه. خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي، یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچه هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خو نه به تعقیب کړو. شپه ورځ سینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا سینسي حقیقت په تجربه ثابت دی. د ګالیلت د تیوری نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول ده. اوس کا د تحلیل تر کې د تخیل خو ګور ګټ کوم. مثلا کارون سی وایي چې د ژوندون په ګوتو برګي تسبیح وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کارون سی په شعر کې د تخیل خر آزاد شوه، یعنی شپه او ورځ داسې دی لکه برګي تسبیح. دا د تخیل اگر لومړی مرحله ده چې اوس په دې تشبیه حالت کې د لک تخیل ور داخل شو، اوس کله تخیل لګ نور مر ډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي، کرون سی وای چې کله چې لمر په کلی سر وهي او شپه د وړانګو په خنجر وهي، دلته لمر استعاره شوی د دې په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وهي، او د دې وهلو فعل د وړانګو خنجر د پرسونیفیکیشن دی، دا د استعاری لوی خصوصیت دی. دا اگر د پخوانی بیت نه پدې کې تخیل ډېر دی، که مونږ هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې پدې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي، هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسپو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وهي، د یو جنګ عیني تصویر وینو. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلې کړو، په استورۍ اړول غواړو، د شاید یو بیت چې شګفته کړل که لمر تندی هر چاته چې پتله دي سیپوش تمام جهان شي، په دې کې د تخیل نه غیر څه نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شاید وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبره هلته پرېږده، شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو، او ټولو خلکو ته یو شان کتل، د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي، کله چې دای ډوب شو ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه هم شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي، بلکې ټولو کائناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول د اسطورې جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته ووي چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مو وي، او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاډ کو، ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت د یو سینسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدارکم د دې سرچپه کار هم کیږي، سینس د دې سرچپه کار کوي. مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا دی، نرګس ځکه راټوکېدلی چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او ښایسته و، او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاودی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د اسطورې نه، مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیه حد راټیټ شي. یا مثلا کېدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی، یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس لچند دی، نرګس نه ګوري اړوند دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی، یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي. هلته اسطوره، بیا استعاره، او بیا تشبیه، کنه چې ستا سترګې د نرګسو غونتی دي، یا د سترګو نرګس. دا د تشبیه په حد کې. مګر که د دې نه راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو، دا مستقیم حقیقت د دین خیال تراشل شوی، د اسطورې نه خیال تراشل کیږي، استعاره استعاری نه چې وتراشل شي، تشبیه د تشبیه نه چې وستراشل شي حقیقت، او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو وي سینس ورنه جوړیږي. یعنی سینس د ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي، او هنر د میتولوجایزنګ پروسه په مخ وړي. دا دوه د سینس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي، هغه اسطوره د میتولوجي میتولوجایزنګ په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو په دین حقیقت وتر شو، میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو، نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدو شپ مثال مو چې ورکو، او په دې حالت کې سینس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزنګ په مرحله کې سینس صفر دی، نشته سینس. او کله چې سینس اوج ته رسیږي، مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په لغزه کې، بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوه د اوج ټکی سره سرچپه دي. په کوم ځای کې چې اسطوره دی هلته سینس نشته، سوچت تخیل دی، حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سینس دی هلته تخیل نشته، نو فلی هزه هنر هم نشته. چېرته چې سینس صفر دی هلته هنر په اوج کې دی، چېرته چې هنر په اوج کې دی هلته سینس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې که هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري، یو ډیر هنري شعر ولري، نو د استوری لمن دي.
بالکل کچری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کیوی دا یو طبي پروسه نه چې پلومی سر کې شاعران تشبیهات جوړوي بیا استورو بیا استعاری ترسیږي ما یو چرنه لوسی و چې په فارسی ادبیاتو کې د خراسانی سپنه تر عراقی سپ پوری تقریبا 200-300 کال مزل ده او د دوی یو توپیر دم ده چې د خراسانی سپنه تر عراقی سپ پوری شاعران د تشبیه نه استعاری ترسیږي یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبینه تر استیاری پوری حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سب بدلیږي یو نسل بدلیږي یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتروشي چې هغه په استعارو وړوي بل نسل باید وتروشي چې په سمبولونو یې وړوي یو بل نسل یې وتروشي چې په ستوروی وړوي د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استرو حته ورسوي خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي او که چېرې غواړي چې نړۍ ته مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسي او دا دی سنس دی هنر یو توپیرم ده ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي او د ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډېر نږدې وي ځکه یو خدوی خپله تخیل لري بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر ډېر فوران کوي بیرته راژوندی کېږي یو دا چې دوی خپله جوړوي بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دای که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي خو چون د ده جمیل اشور د استرو سره اړیکه لري په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استروي خبر واوري دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه ده بل خبره دا ده چې سینس هم تر اوسه پورې ټول حقایق ته ځوابونه نه دي ویلي او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه سینس تر اوسه پورې حل کړي د علم او د معرفت یو جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ ده مثلا سینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دی د زمونږ د نړۍ نه زمونږ طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کنيشته په دې اړه سینس څنګه روانه کړی خو هغه شای چې لا د سینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلې پغې صحه کې یا پغې جزیره کې د تخیل لاس خامه خو شامل وي یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې څه ډول خلک زمو ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کو او په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکیږي زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې د پخوانی انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی مونږ په دې بحث کې صرف له شعر سره چون زموږ بحث شعر دی د شعر سره د استورو په اړیکه باندې خبرې وکړي که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي د لوجه یا د استوره پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي په زمون په ژبو کې ځینې ترجمه شوي ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاد د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استوري د یونان پخوانی استوري د اروپایی د عراق پخوانی استوري د چین پخوانی استوري د دوی اساطیرو غنی غنی غټی غټی مجموعه چوب شوی د دوی لستل یو د غټل لري چې د پخوانی سرونو د تخیلات سره مشنا کوي ډیر الهامونه ورنخلو او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي د هنر سره مرسته کوي د تلمیحاتو په برخه کې او بل خبره دا ده چې د اساطیري دولت طرز تفکر د راپورېدو سبب کیږي او لوی تر ټولو مهمه خبره دا چې کله کله شاعرانو ته د فرصت هم ورکوي چې خپل پس استوره جوړونی لاس پوری کی
ډاکټر صاحب د استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري څه اړیکه لري
او بالکل د خوبونو د استوره ترمنځ ډیر یو جالب تشبیهی او یو رابطه ده خوبونه د یو انسان د فردی غوښتنو، د فردی ارمانونو، د فردی ایدیالونو او د فردی غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټېږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د ټول اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو، د تجمعي لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استرو ته هم ارواپوهان یا استرو پېژندونکي د اجتماع خوب وایي چې په دې کې د ټول اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیکه ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې کې د ټول بشر مشترک خوب،
بالکل د ټول بشر یا د ټولې ټولنې خدوه یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیکه او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیکه او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټولې ټولنې ارمانونه، ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیکه بڼه پکې اخلي.
ډېره مننه ډاکټر.